وخت د سهار لس بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په کوټه او سوات کې بمی چاودنو یو سلسور لس کسان وژلي او تر 200 زیات زخمیان کړی دي. عوامي شلګوند د ترګری په ضد د متفقه دریس د رامنځته کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس را بللې دي. ټاکل شوی ده د امریکا او افغانستان ولس مشران به نن په واشنگټن کې مهمې خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغان حکومت مخالفین سوای دا به هم واوري. نو رپورټونه هم لرو خو پایل به له خبرونو کو. خبرونه وړاندې کوي ملیحه امیر زاده.
السلام علیکم. ټټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې 13 ورځې بیلابیلو بمی چاودنو په سلګونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان د ترهګری خلاف د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللو اعلان کړي او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په امریکا کې د صدر بارک اوباما سره ملاقات وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کوټه او سوات کې بمی چاودنو یو سلسور لس کسانو وژل او تر 200 زیاتې ژوبل کړي دي. پرون په کوټه کې درې بمی چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان وژلي او تر 150 زیاتې زخمیان کړي دي. یو ځایي خبریال سلمان اشرف د چاودنو سرګو لیدلې حال بیانوي.
دا دوند ما کوم څه زه به د خپل ګاډي کې مو چې درته په یو دم په دماکه شلو هغه بعد په یو دم صورتحال خراب شو. لایټم لاړې په دې کې منډو ترن کې سی و چې خلک رالي په دغه ټکانم شروع شو. دا نه دی مالو ار سړی په خپل جان بچاو د پاره په دغه جون د پاره لګیاو مو چې په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو هغه بعد مو څه نه دی مالو چې څه صورتحال.
په وژل شو کې ډی ایس پی ایس ایچ او او د فرنټیر کور ویان د درې خبریالان شامل دي. د باچا خان چوک د چاودنې مسؤلیت بلوچ پیلتون غوښتون کې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی او د علمدار سړک د چاودنې مسؤلیت لخکري جنگوي پر غاړه اخیستي. د خیبر پختونخوا د سوات سیمې په یو تبلیغي مرکز کې بیا د زیارت په ماخام تر منځ وروسته یو درنه چاودنه شوې چې پکې 21 کسان وژل شوي دي او تر 70 ژوبل دي. د خیبر پختونخوا اډیشنل انسپکټر جنرال آی جی شفقت ملک تصدیق وکړ چې دغه بمی چاودنه وا چې د خوراک په سلوخي کې راوړل شوی و او 500 کیلو پورې پکې چاودیدونکي توکي استعمال شوی و. دا کراچۍ پولیس وایي د ښار د سورابګور تاڼې په سیمه کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو په یو ډېره ډزې کړي دي چې لامل یې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور سخت ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر فزی زمان مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د مومندو ایجنسی وو. دوی مزدور کار وو او د سورابګور د کوټه ټاون په سیمه کې د حسن خان په نامه د یو سړي د ډېرې استوګن وو. نوموړي زیاته کړه چې د پولیسو د پیښې په اړه پلټنې روانې کړې دي. عوامي نېشنل ګوند د ترګری پر ضد د ګډې تګلارې جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللو اعلان کړی. د اعلان د زیارت پر ورځ ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مردان هاوس کراچۍ کې د خبری کانفرنس پر وخت کړی دی. د یادې هوندې په حق لاندې موړی ویل
پر عمل کې د دهشتګردۍ او انتها پسند خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو ډګر وغواړو. نو هغې سلسله کې زه راغلی وم د پیپلز پارټۍ مشرانو له چې هغوی د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي.
هغه زیاته کړه دا وخت په پاکستان کې ټوله ترهګري د هیواد له قبایلي سیمو نه کیږي او په کار د ټول سیاسي ګوندونه د ترهګري د مخنیوي لپاره ټول سره یوځای شي. پاکستان وایي هندستان سره ښه تعلقات غواړي او وایي چې دغه لړ کې هندستان هم د ذمہواری احساس وکړي. دا خبره خارجه وزیر هند ربانی کر اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. هغې د هند لخوا پر پاکستان د دغه تورونو نه انکار وکړ چې ګینی د پاکستانی پوځ په ډزو کې دوه هندي پوځیان وژل شوي دي او زیاته کړه چې که هند غواړي د یو بل هیواد یا ادارې په لاس د دغه پیښې پلټنې وکړي نو دوی ورته تیار دي. بل خوا د پاکستان پوځ ویلي چې د هند د پوځ لخوا په ډزو کې د زیارت پر ورځ یو بل پاکستانی پوځي وژل شو چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې په 13 ورځو کې دا ډول درېمه پیښه یادېږي خو هند پرې لاس نه دی ویلي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په واشنگټن کې د صدر بارک اوباما سره ملاقات کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ګډون به په دې خبرې کېږي چې د 2014 کال تر اخیره له افغانستانه د بارني جنگي ځواکونو تر وتلو وروسته به څومره امریکایي پوځیان په دغه هیواد کې پاتې وي. چارواکي وایي دغه پاتې ځواکونه به افغان پوسته تربیت او امنیت ورکوي. کرزی 13 ورځ د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن او دفاع وزیر لیون پینټا سره هم ملاقات وکړ. د زیارت پر ورځ د امریکا د دفاع وزارت ودانۍ پینټاګون کې کرزی ته کلی کولو سره پینټا ویل چې د یو خپلواک افغانستان په لور روسي سفر ته رسیدلی دي چې دغه هیواد به د خپل ځان سره نو دفاع کولی شي. نوموړي ویل
It's fair to say that we made some very good progress.
دا په سمه وی کووم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي.
چارواکی وای د کرزی او کلینټن ترمنځ ملاقات نه تمه کیدل چې د طالبانو سره د جوړجاړي په خبرو او د افغانستان د 2014 انتخاباتو باندې تمرکز وکړي. د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال وایي امریکا سره د ځینو ودانو په اړه معلومات نشته چې فکر یې کولو په هیواد کې جوړې کړي دي. جان سابکو د زیارت پر ورځ ویل چې دا ورته نه ده معلومه دغه ودانۍ چیرته دي او یا شته هم او که نه. په جولای 2012 کې د بارک اوباما لخوا ته ټاکل کېدلو وروسته په ولسي کچه د خپلې اولنۍ څرګندونو پر مهال سابکو وویل رشوت، ناسم پلاننګ، کمزور امنیت او د پروژو د مکملېدلو په اړه پوښتنې د هغه چیلنجونو برخه دي چې امریکا ورسره په افغانستان کې د بیا ودانۍ په هڅو کې مخامخ ده. ټاکل شوی نړیوال استازی لغدر ابراهیمی به د امریکایي او روسي لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې اترې کوي چې موخه یې په شام کې جګړه د ختمولو په لور په یو نړیوال متحد دریز رضامندي مخې ته راوستل دي. په جنیوا کې نننۍ ملاقات نه وړاندې د شام حکومت ابراهیمی غندنه وکړه او ویل چې د رژیم خلاف ښکاره تعصب لري. د شروع په ورځ ابراهیمی د سولې د تړون سره رامنځته کېدونکي ممکنه عبوري حکومت کې د صدر بشار الاسد لپاره د رول خبره رد کړه. او د ایران خارجه وزیر علی اکبر صالحی د مصر سره تعلقات ته پیاوړي کولو په مقصد د قاهره سفر کړی. د زیارت پر ورځ صالحی د مصر صدر محمد مرسی ته د ایران د یوې بلې دورې بلنه ورکړه. تیر کال په جون کې وخت ترلاسه کولو وروسته مرسی تهران ته تللی و چې په خپلو سرکاري لومړنیو سفرونو کې یو و. صالحی د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ سکشالو خبره هم رد کړه او ویل چې د مغربي میډیا لخوا جوړه کړل شوې خبره ده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ملیحا مرزاده زخه اوریدل پروانه غړي کې ودا ریپورتونه واوري. د پاکستان په کوټه او سوات شهرونو کې به میچاودنو یو سلڅور لس کسان وژلي او تر 200 زیات یې زخمیان کړی دي. په کوټه کې یو کس څولیدل
سدوری سوی شیشیر باندې راځل سوی پنځمن ته باندې موږ د جوړی مول ډوري سوی ته باندې موږ د خلک په ویني کې پراته لټپټ کېدل.
ټاکل شوی ده د امریکا او افغانستان ولسمشران به نن په واشنگټن کې مهمه خبري اترې پیل کړي. لوخ لا حمید کرزی سره تر لږ وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا وویل
دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ.
او د دې ترڅنګ د باختر استوریا د بی کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو په ګډون د پښتو له سندرغاړي احمد ګل استاد سره مرکه واوري. احمد ګل استاد له نوې شاعري ولی ګله کوي.
پښتو شاعري خو شرمېده یګاله برازي کباران وریږي مزل ته مال راځي دا مېلز کدا شاعري ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت د بلوچستان د کوټي په شار کې د پنځم به پورز په دوو په درو بلابلو بریدونو کې شاوخه درې نیوي کسان وژل شوی او تر 150 زیات ټپیان دي. په وژل شوی کې د فرنټیر کور ویان د پولیسو ډي اس پی اس اچ او او درې خبريالان هم شامل دي. تفصیل له کوټي خدای نور ناصر رکوي.
د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه د کوټې پر علمدار سړک پر لپسې دوه چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د دې شهر د پولیسو په وینا په یاد سړک د سنوکر په یو کلب کې لومړی ځانمرګې برید وسو او تر هغه وروسته کله چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې امنیتي سرتیري او خبریالان ورسېدل نو ورسره سم دوه چاودنه وسوه چې د امدادي ډلو د کارکونکو په شمول پولیس او خبریالان یې هم وژلي او ټپیان کړي دي. د کوټي د پولیسو د مشر میر زبیر محمود په خبره په دې چاودنو کې تر 15 زیات د امدادي ډلو کارکونکي، نه پولیس سرتیري او درې خبریالان وژل شوي دي. زبیر محمود چې د شپې ناوخته یې خبري کانفرنس ته خبري وکړې تر چاودنو وروسته یې د دې ښار وضعیت د قیامت په څیر یاد کړ.
کوټه مې اگر مې یې کوم کې آج قیامت صغرا تھی تو غلط نه ہوگا.
کزه دا وایم چې نن په کوټه کې د قیامت منظر و نو غلط بنایم. د شپې شاوخوا 9 بجې د دې ښار پر علمدار سړک له نچاري امام باډې سره څیرمه په یو سنوکر کلب کې لومړی ځانمرګې برید وسو او تر هغه وروسته چې کله د پولیسو لومړنۍ دستې د امدادي ډلو کارکونکو او رسنۍ هلته ورسېدې نو یو بل چاودنه وسوه چې په یو موټر کې د چاودیدونکو توکو په وسیله سوي. د کوټې د پولیسو د یاد مشر په خبره د علمدار سړک په دې غبرګو چاودنو کې ټول یو اتیا کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل یویشت نور ژوبل شوي دي، چې د نوموړي په وینا په ژوبل شویو کې د اکثرو حالت د اندېښنې وړ دی.
میرے پاس جو فیگرز ہیں اس وقت تقریباً
تر اوسه پورې چې زما سره کوم شمیر دی هغه دا دی چې یو سل یویشت کسان دا وخت ټپیان دي، دوه شپېته مړي دا وخت په سی ایم ایچ روغتون کې، لس په سیول روغتون کې او نه نور مړي لا هم د پیښې په ځای کې پراته دي. له دې سره چې په یادو غبرګو چاودنو کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مرتضی بیگ په شمول درې خبریالان سیف الرحمن بلوڅ، شیخ عمران او محمد اقبال وژل سوي، دوه نور خبریالان ټپیان سوي هم دي. د همدې غبرګو بمې چاودنو عیني شاهد او خبریال سلمان اشرف د خپلو سترګو لیدلې حال راکوي.
د دوه دماکه اوس زموږ خاص زیبه د خپل ګاډي کې هم مشه دردر په یو دم په دماکه شلو، هغه به په یو دم صورتحال خراب شو، لایټم لاړې په دې کې منډو ترن کې سوي شو، خلق را لی بدغه ټکانم شروع سو، دا نه دی مالو ار سړی په خپل جان بچاو د پاره په جون د پاره لګیاو، موشم په یو دم په خپل ګاډي ریورس کړو، هغه بعد موشت نه دی مالو چې څه صورت یالو.
د بم ډیسپوزل سکواډ د چارواکو په خبره د علمدار سړک په دوه چاودنه کې سل کیلوګرامه چاودونکو توکي کارول سیوی وو چې مسؤلیت یې لشکرې جنگوي وسلوالې ډلې قبول کړ. هلته د جمعرات توماس پشین د کوټې پر باچا خان څلور لارې یوې بلې چاودنې لږ تر لږه یو لستنه وژل او تر څلوېښتو زیات نور یې ټپیان کړل. د همدې څلور لارې یو دکاندار د همدې چاودنې په اړه مشال راډیو ته وویل:
زما نوم اجګل محمد دی، بس ما تاسو سوي نیمې نه رالی، بس موږ باندې چې د ماکاو او د ورک کټن پروت موږ خلکو ته نه دا کټن مشکوک دی، خلکو کټن سره پوری وای دور دور اخره پسی والا دی، رقیب سی والا چې کټن باندې لاس وای هغه ول دا مشکوک دی. اوس ما نه چې دغه ته اعلان کوي نور خلک راغړي، هغه یو ادم درست د ماکاو موږ باندې چې شی لاس وای موږ په دکان کې دبس جوړی سوې شیرا باندې راي لاس وای بس موږ
مسئولیت بیا بلوچ بیلتون غشتون کې وسلواله ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړ، چې د دې ډلې د ویان په وینا هدف یې ملیشا ځواکونه و. خو په دې چاودنه کې د ملیشا ځواکونو د یو سرتیري په شمول یوولس اولسي وګړي وژل سو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
بلخوا د پرونیو چاودنو پر ضد په کوټه کې د انجمنې تاجران له لوري د احتجاج په توګه نن کار بندیز اعلان شوی او ټول ښار بند دی. دا لومړی ځل نه دی بلکې اکثره په بلوچستان کې په تیره بیا په کوټه کې د ناکرارو له وجې څخه ښار اکثره بند وي. په دې اړه باندې مو شیبې مخکې د انجمنې تاجران بلوچستان له مشر عبدالرحیم کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتلې چې داسې پېښې د ناامنیو ناکراریو د دوی کاروبار او تجارت څومره اغېزمن کړی دی. هاول
په دې پربور په تاوان ورسره چدلې دی. یو خدا دی چې روزانه د ټبل ټارګټ کلینګ په والا روزانه په پټه کې یو دوار تاله کیږي، خامخا خلک چې چیرې د خلکو خلګه اغواشي یا په ټارګټ کلینګ باندې خلګه شیدان شي، اگر راشي ټول زور د دکاندارانو کاری دکانونه بندي او شار بندي، نو ځکه که څوک اغواشي دا اغوا برا تاوان په لار باندې هم دی راځي مسته چې د مر سره ارتالو کی، ځکه چې موږ خلګه رایله سي، لیکن خلګه په ارتالو نه رایله کیږي، نه ارتال دا مسئله حل دی، ځکه چې موږ حکومت بالکل نشتا، بالکل ختم دی.
استاسو یعنی خصوصا دغه چې کم هزارګان دی او پروند هزارګان ډیر وجل سوی دی، چې کله پوری دغه هزارګانو باندې حمله شروع سوی دی په کوټه کې ډیر کاروبار دوی هم کوي، هغه څنګه دغه سوی دی، هغه کاروبار روان دی، څنګه دی، په کم حالت کې کاروبار کوي؟
یار دغه کاروبار خو هغه سره د دې سوبې سولاړو نور سوبو ته منتقل شو، د چې څه سرمایه داران دی، هغه کده پنجابي سرمایه او کده هزارا سرمایه او ډیر څه پښتانه مو سره تللی دی، ډیر څه بلوچستان مو سره تللی دی، چې سرمایه داران دی، هغه ټول خپل سرمایه یا بار ملک ته منتقل کړي یا لاهور کراچی او نور سبو ته منتقل کړي، ځکه چې دلته کاروبار نشته، که کاروباري سړی پیسې ښکارا کی هغه په درېیم ورځ باندې اغوا کیږي، هغه چې یوسي په دغه څه په کړو روپۍ اخی اغوا برای تاوان په حواله باندې، هغه بیا دلته د اغوا برای تاوان والا ورته ناشي سرمایه دار سړی نشانه کی درېیم ورځ پورته کوي په کروڑ روپۍ زناشي بیا رایله کوي، که څه چې پیسې ورنه کی نو هغه شهید کی ویولي
مختلف
گروپوں نے شاہی تو موبائل پہ ذریعہ بانے دمر سر رابطے کی دونوں پیسے آواز ہوئی کرے مر سے تاجر درشید ادھر آیا تو لاش تراست ہوا
بلوچستان تجارانو مشر عبدالرحیم کاکڑو چې د ناکارارۍ له وجې څخه چې دغه تاجران او کاروباریان لکه مشکلات سره مخامخ دي په دې اړه خبرې کولې. په بلوچستان کې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده له ډېره وخته له تیرو څو کلونو راهیسي هلته بلوچ بین تلپان له جګړه کوي، حکومت فوجي کاروایی کوي، خو د دې تر څنګ یو شمېر نورې ډلې هم راپورته شوې دي او کله چې هم پروند د پیشو زماری قبلیدانو یو طرف ته د بلوچستانو بیت الپانه تنظیم یونایټیډ بلوچ آرمی قبولکه، خو بل خواته بیا فرقی زبانه چلرله د علمدار روډ ته د ماکی زماری لشکرې جنگوي بدلکه قبولکړه. دلته پښتنه دا د بلوچستان کې اخر څومره ډلې چې دی او وسلوالي ډلې غفاله دي، هم دا پښتنه مون په بلوچستان کې د خبر یو وتلی خبريال شهزاده ذوالفقار څخه وکړه.
چدری دای گروپونه دی چې خپل کار کوي، گروپونه چې یو گروپ هغه دی چې د حکومت خلاف، د ملک خلاف، یا د ایجنسیان خلاف، یا د فوج خلاف جنگی، یا د ازادي فوج هغه وایي چې موږ جدوجهد کوو. یو هغه خلک دی چې د حکومت جوړ کړي تنظیمونه دی، هغه د هغوی د تنظیمون خلاف کار کوي او دغه وایي چې موږ پاکستان بچاو. دریم هغه گروپ دی چې فرقه واریت بنیاد باندې چدی دا خلق وی شیعگان وی یا ازارگان تارکت کی دا درے گروپوں نے دی. اس پارا گروپوں کے خو تقریباً وہ اتک گروپوں نے چی دی تا علاقہ چی بی ایل اے دیر مشہور دگا دی، بی آر اے دی، بی ایل اے دی، یونائٹیڈ بلوچ آرمی دی، یونائٹیڈ بلوچ لیبریشن یونائٹیڈ آرمی دی، او بی ایل ایف دی بلوچ لیبریشن فرنٹ دی،
بلوچستان دا د چدغه بلوچستان یونائیټیډ آرمی چې کومه ده، آیا دا دا بیا یعنی لکه یو خدا لا نظر ډاکټر لا نظر غدا یو بیا د برامداغ بوکټی سره تړل سوی ده، له هیر بی آر مری سره یا مری دغه سره تړل سوی ګروپونه دي، دا یونائیټیډ بلوچ آرمی چې کومه ده دا پروند واقع چې بچا خان کی چوکی سوی ده، دا بیا څوک دي؟
مطلب دا خو زما په نظر دی دا د یو بل سره خو دوی تړل شوی دی، دا دا جلا دی چې د هر چا ذمه ده که چې کومې دا دغه دغه کو چې د بوکټي د بوکټیان دا ټایم دغه چې دی هغه بی آر ای دی، نو هغوی د یو بل سره دوی خو یو خامخا یو تعاون یو دغه کوي، لکه چې بی ایل ای چې دی هغه ډېر زیات دغه چې دی دا وایو مریان دی بی ایل ایف چی دا ڈاکٹر والا نظر دی، نور گروپان دا دغه دی یا لشکر جنگوی چی دی وای منگلا نا کی دی، نو نور دای گروپان چی دی اوی گرد چی دی اغا مریا نا کی دی شاخ دی یا وین دی تک چی بلف چی دی بلوچ دغا لیبریشن یونائیٹ فرنٹ چی اغا دا جان دغا چی اغا کری و دا دا مشر دا یونیسیار مشر چی اغا کری پا کوٹی که چیو، نو اغای خلق او عام فهم که دا دغا دی چی دا دا مریان گروپ دی اغا وینگ دی مختلف انداز من دی خپل کار که دی.
سی خوش ازاده سی بدلتا یو خیری پشتن کم دا چی دا بلوچستان کی دا دوم رزیاتی دلی که اغا حکومت پلا و ملیشا هم جوری سوی دی چی دوی وی دا پوج حمایت ورته حاصل دی، بل طرف تا سو لشکر جنگی یا تاوی چی اغا فرقواریت بانا لری، بل خواه تا دا بلوچستان دومره دلی لکه تاسو یادونه وکړه، نو دغه حالت آیا په بلوچستان کې دا دومره زیاتې ډلې پیدا کول یو شعوري کوشش دی کنه؟ حالات دې ځای ته ورسېدل چې خودسری پکې شروع سول او هر څوک چې راپورته سو خپل یو کیسه پکې روانه کړه؟
نه نه، هڅه دی حالات دغه سه جوړ سول، دا خو خبره را دی چې اول دغه ندی دغه و چې د بلوچستان لکه چې تا دا ویل چې د بلوچستان او په بلوچستان کې چې دي مختلف قبایل یا هغه لیدران چې دی غوی خپل وینګ جوړ کړل او دا کار شروع کړل. بیا د پښتو چې دی حکومت چې دی حکومت خپل لغه وکړل چې په دده په ضد باندې دا لغه کوو دوی خپل اپریشن کول او دلته چې دی دوی مخامخ چې دی او دغه خلک او دغه داو درول چې دوی دا کار وکړ. نو اوس لشکر جنگویم پیدا سوالا پا غاکی چه دی جیش اسلام هم پیدا سوالا و دا دغا و فرکواریت بنیاد بان دغا اکرالا اوس دونی دغا دا فتفری سوالا دونی دغا معامله دونی خراب سوالا چه دا حکومت خپلا حکومت خپلا جنسیان چه دی اغوی دخل پارم دیر مشکلات دیر پیدا سوالا.
په بلوچستان کې څومره ډلې فعال دي او ولې فعال دي او څوک تر شا دي؟ د بلوچستان یو تلیک خبريال شهزاده ذوالفقار له مشال سره خبري کولې. او سمجو سواد د خبر پښتونخوا د سواد په تبلیغي مرکز کې د پنځم بپورز 1400 چې پکې 20 کسان وژل شوی. د سواد دایجی مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د امکان سرګند کړي چې شایي دا به د ترګري پېښوي. تفصیل له سواد نیاز احمد خان راکوي.
د دې جماعت امام حضرت یوسف وايي چې دغه 14 هغه او شو کله چې جماعت کې 2000 نه سیوا تنن د منځل لپاره راجم شو. 14 کې یو جو بلتن په دغه اړه وایي
شاکر الله مننند د پلار مې غنی رحمان مننند د مکان باغ اوسیدونکو منګوره منګه چې کله مرکز تلاړو د مازیګر منځو کو د خیر سره او بیا منګه کیناستو بیان ته نو چې بیان ختم شو 10 منټ او 15 بجې وي نو مولای سی بیتا سو پخپلو کی تذکیره وکای نو منگا زرا پاسی نہ مشاتہ کمیس می سرپ کتا کو چ کمیس می کتا کو پدی کی جراک شو 13 نمبر او 14 نمبر ستری پمنس کی دا واقعات چھو او بیا چ زرا روانو مل پزان نہ پوی دما
جوبلتنان په فوري توګه سیدو شریف روغتون ته رسول شوې دي. د سیدو شریف روغتون مشر ډاکټر خورشید علي خان وای چې د جوبلتنان لپاره هنګامي حالت اعلان شوې ده. نو موړ زیاتوی
اوس پورے سر 21 ڈیڈ باڈیز دی 21 ڈیڈ باڈیز کی 15 کسان چی دی آئیڈینٹیفائی شوئی دی اور سلو ان آئیڈینٹیفائیڈ دی 53 کسان 53 کسان چی دی داغے زیاد زخمی دی حکم منگ سر انٹری چی دی آغا 53 کسان دا پدے کے دا دریو کسان اور لیپراٹی میں شور ہو دا اوٹیز کی دی
د ملکن پولیس مشر ڈی آئی جی اختر حیات په دغه اړه وای چې دغه 14 ترهګری کېدی شي. باید زی خلق وای چې 14 زرمرګي برید هم کېدی شي ځکه دومره زیان اوریدلی دی او د جومات دروازې او شیشې ټولې باتې شوې دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي. د پیښې ذمواري لا تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا د عوامي نشل ګوند د ترګري پر ضد د ګډي تګلارې د جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. دا اعلان د پنځمې پرز د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په کراچي کې د خبري کانفرنس پر وخت کړی. نوموړي په دې لړ کې له نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې شروع کړې دي. تفصیل له کراچي ظفر کریم را کوي.
د زیارت یا پنځمبه پورز په مردان هاوس کراچۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان ویلي چې اوس مهال په ټول پاکستان کې ترهګری له قبایلی سیمو څخه کیږي او په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه د ترهګری د ستونزې د حل په مخه سره راټول شي او ګډه تګلاره جوړه کړي. نوموړي وویل په دې مخه د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو ګوندونو ګډ کانفرنس په اسلام آباد کې د جوړولو تابع کړی دا او د دغه آل پارټیز کانفرنس ایجنډا به د ترهګرۍ او انتها پسندۍ سره د مبارزې موضوع وي.
پر ملک د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ خلاف د پارټۍ فیصله ده چې موږ د ټولو سیاسي ګوندونو یو دغه راغړو ناغه سلسله کې زر اغلو ما د پیپلز پارټۍ مشرانو لا چې هغه د دعوت ورکوم چې موږ سره په دې دغه کې شریک شي. هغه یو منه چې کله ای پی سی وشي او کله د ای پی سی نچوړ روزي نو راغې نه پس به بیا نور سټیک هولډر سره خبره کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر وویل کترهګر له بیلابیلو هیوادونو څخه راټولېږي او په خپلو کې د جمهوریت په خلاف جنګیږي نو باید سیاسي ګوندونه هم سره راټول شي او یو ګډه تګلاره جوړه کړي. اسپندیار ولی خان زیاته کړه کترهګر وسله نګدي نو باید د تشدد لارې پرېږدي او خبرو اترو ته کینی.
کومبه کوشش پکار داري چې دا وی چې د مسلې حل په خبره تر باندې وشي دوی چې اوس د ټول سیاسي ګوندونو را یو ځای شي هغه به ټول ولا یو لا عمل ورکي جرګه کول او خبره اترې کول په دې کې خدمات خیال چې په هیچا هیڅ قد غنم نه دی په کار او نه په هغې کې څه تاوان شته ما سوای د دې نه چې بس ټیک شو چې خبرې اترې دغه شي خو چې دا ته مال دی پته قیل بهوي نو بیا به نوې لارې سړی لټوي
نوموړي وویل چې د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې د ټولو نه زیات زیان د دوی ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ته اوښتی دی خو بیا هم دوی د خبرو اترو له لارې د ستونزې په حل باور لري هغه په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغې غونډه کې برخه واخلي او خپل خپل دریځونه د ولس په وړاندې څرګند کړي نوموړي په ټولو ګوندونو غږ وکړو چې باید په دغې غونډه کې برخه واخلي او خپل دریځ د ولس په وړاندې څرګند کړي او په صلاح او مشورې سره خپل ملک او ولس د ترهګرۍ څخه خلاص کړي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وسلوالو ډلو د اسلام په نامه د خپل تشریح سوي نظر پر مخ بیولو لپاره خلک وژلې بمی چاودنې کوي او هغه ودانۍ په نښه کوي چې عام ولسی استعمالوي اسلام په دې اړه سوایي او آیا د تشدد لارې د نظریاتي تحریکونو د کامیابۍ څومره امکانات وي د دغو ټولو پوښتنو جواب مجید بابر په خپل یو رپورټ کې لټولی
د تیر یوې لسیز راهیسې په پاکستان کې او د تیرو څو لسیز راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې یو شمیر وسلوالو ډلو د اسلام په نوم د خپلې تشریح شوې نظریې د عملي کولو لپاره د حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکو د وجنې د پلونو سکولونو صحي مرکزونو او غرض د هر هغه بنیادي ډانچې د تباه کولو یوه نه ختمیدونکې لړۍ پیل کړې ده چې عام ولس ترې ګټې پورته کوي او د ټولنې د پرمختګ وسیله جوړېدای شي مفتی فضل منان وایي چې اسلام په قطعي توګه دا ډول تګلارو چې د تباهۍ عنصر پکې شامل وي او د دین نه د کرکې احساس تر پیدا کیږي اجازت نه ورکوي
په اسلام کې دومره اسانتیا ده وې کو تا ته یو کس پک نظر کوي او تا په یو لار باندې کې نه پریږدي نو تا دې ته په زړه کې یو لوی ځای ورکا تا سره نه لګیږي او یا ستا ور سره نه لګیږي او تا غته نقصان رسي نو دا د جاهلیت په زمانه کې یو منافق او اخنس بن شریق به اغه تا وایو کله به چې د پیغمبر نمبر دې صلوات و سلام خواته راغو یاد مسلمانانو د خوانه باغلک پاس شهرو او د مسلمانانو سره به سکینه پیدا شول نو د مسلمانانو پسلونه به خسیزل او د مسلمانانو پټی به ورانول او د شان کی پکم زې کی بچی سروه ولاړو نو داغه به خپې کټ کول نو دا د هغه منافق او د اسلام د لوی دشمن الله رب العالمین داغه په باره کې په قران او مجید کې آیتونه راولېګل چې دا هغه لوی ظالم دی چې دا د مسلمانانو د هغه مسلمانانو چې پاره کې هر چاته پیدا ده دا هغه په حقونو کې هم دا غوته وي واغې ته نقصان رسي نو دا ډېر لوی منافق دی والله رب العالمین داغه ډېر زیات نه
په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي چې د تاریخ په پاڼو کې راغلو واقعیونه دا معلومیږي چې کومو تحریکونو هم د وسلو او تشدد پر اساس د خپلو نظریو پر مخ بیولو لاره خپله کړې هغه تحریکونه د ناکامۍ سره مخ شوي دي
چې کوم تحریکونه هم دي لکه طالبان او یا نور ډلې نو هغوی نړۍ ته د هغوی په نظر د کتو یوه نظریه رامنځته کوي چې په نړۍ کې روانو معاملو او واقعیاتو ته په کوم نظر کتل پکار دي او که څوک غواړي چې د دغه نظریو د مخنیوي لپاره متبادله نظریه ټولنه کې رامنځته کړي نو بیا به عام ولس ته رسیدل پکار وي هغوی ته به ویل غواړي چې د سوچ کولو متبادله لارې څه کېدلی شي او د دې نظریې لپاره بیا ملاتړی پیدا کول ضروري وي چې د خلکو ذهنونه بدل شي او هغوی په دې پوه شي چې د بدون راوستلو لپاره یوازې د ټوپک لاره نه ده بلکې یو ټولنیز او یا مذهبي نظام د ودرولو لپاره د تشدد او ټوپک نه بغیر هم کار کېدلی شي
په هر ټولنه کې د نظریو پر مخ بیولو لپاره د ولسی او سیاسي ادارو شتون ډیر ضروری وي دا چې په پاکستان کې د کومې متبادلې نظریې خبره پروفیسر حسن عسکری کوي آیا د هغې نظریې عام ولس ته د رسولو لپاره مطلوبه ادارې شته او کنه پروفیسر حسن عسکری یو دل بیا
متبادل سوچ تو موجود ہے لیکن
متبادل فکر خوشتا خو مسئلہ دادا چې هغه متبادل فکر په موثر توګه نه خوريږي او د سخت دریزو پر ضد متبادل فکر په بنیادی توګه یوازې حکومت پر مخ وړي نو هغوی دغه متبادل فکر عام ولسته د رسولو او پر مخ بوتلو لپاره په اړتیا مانو کار ونه کړ او حکومت چې کوم اقدامات کړي هم دي د هغې د عملي کولو لپاره د یو سیاسي چوکاټ په رامنځته کولو کې ناکامه شوې دي. نو ځکه پاکستان کې لا هم د اسلامي سخت دریځي او تشدد لار برلاسي ده.
اور ملیٹنسی والا ہی ہے.
پروفیسر حسن عسکری وائی چې که څه هم په پاکستان کې وسله والې ډلې د اسلام نامه اخلي، خو د ده په وینا داسې کوم مثالونه نشته چې د بربریت په تګلاره چرته هم اسلامي نظام قائم شوی او یا پیاوړی شوی وي.
د مجید بابر رپورټ ته وژواسته. اوس هم لسمې بجې سوې دي. ملیحه میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان په کوټه او سوات کې په بیلابیلو بمی چاودنو کې لکتر لگا یو سلسوار لس کسان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دی. بلخوا په کراچۍ کې نامعلومه وسوالو 15 کسان وژلي. عوامي نشن ګوند ترګری خلاف ګډه تګلارې جوړولو په خاطر په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس رابللو اعلان کړی. د پاکستان خارجه وزیر هند ربانی خرویلی د هند سره خپل تعلقات غواړي او باید هند هم د خپلې ذمہواري احساس وکړي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی بنن په واشنگتن کې د امریکا د صدر بارک اوباما سره ملاقات وکړي. امریکا وايي په افغانستان کې د ځینو ودانو په اړه معلومات نه لري چې په فکر یې هغلته جوړې کړې وي. د شام په اړه نړیوال استازي لغدار ابراهیمی به د امریکایي روسي لوړپوړو چارواکو سره نن د شام د مسلې په اړه ملاقات وکړي او د ایران خارجه وزیر علي اکبر صالح د مصر سره تعلقات ښه کولو لپاره د هیواد سفر کړی.
ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. د پاکستان د نن ورځې اخبارونو په خپلو ادارګیو کې څه لیکلي چې زیاتره برخه د مشال د خبریال ریاض مسخیل په وینا د پاکستان او د هند د عسکرو ترمنځ په سرحدي نښته ته ځانګړې شوې دي. راځي ریاض مسخیل ته غوښتو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په دوه لویو موضوعاتو لیکلي دي. د کې یو راتلونکو ټول ټاکنه او د دین وړاندې د طاهر القادری لانګ مارچ ته او دویمه د کنټرول په پوله پاکستان او هند پوزیانو د ډزو پیښه ده. د لړکی جنگ ورځپاڼه لیکي چې هر څوک دوانه ملکونه په یو بل تور لګوي چې د پوله خلاف ورزي کړي ده او په ډزو یې پوزیان وجلی دي او د غرنګ د دوانه ملکونو ترمنځ لوی اختلاف او خفګان په نظر راځي. اداري وایي چې پاکستان او هند لا د ګاونډي ملکونو په هیڅ په هر جوړ د مذاکراتو عمل او درول ندی پکار او باید چې د دې پیښې پلټنې د ملګری ملتونو یا بل یو ملک پلاس وکړي او یوازې دانه چې د دې پیښې سره سیمه بلکې چین او امریکې په ګډون ټول نړۍ ته اندېښنه ده. نو خو به دا وي چې معاملې د خبرو اترو د لار هوار شي چې دا شان د تیرې ډېرې مودې په کوششونو او هلو زلو اوبه وانه وړي چې ورسره تعلقات په ښه کې دوه راغلي وو. دا شان اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او دا پیښه د افسوس وړ بلي. اداري وایي چې د پاکستان او هند آزادۍ سره سم د کشمیر مسله د دواړو ملکونو د پاره د سر درد جوړ شوی دی او وخت په وخت د دوانو ملکونو ترمنځ په دغه وجه حالات کړکیچن پاتې شوی دی. اداري اخره کې وایي چې پاکستان او هند دوانه اټمی طاقتونه دي، نو باید چې د خپل مسلو یو داسې پرمن حل روباسي چې ورسره سیمه کې امن، ترقی او خوشحالي یقیني شي. او هم دغه لړکی مشرق ورسپانه وایي چې د کنټرول په پوله د پاکستان او هند ترمنځ ډزې او احتجاج په اول ځل نه دي شوی، خو بیا هم دا ډېره بده خبره ده او د دې سره تر اوسه پورې پورته کړې شوی د اعتماد سازۍ اقداماتو ته سخت زیان رسیدلی دی. اداري وایي چې دوانو ملکونو لا د خپل خپل اولس د خوشحالۍ لپاره خپل منځي تعلقات ښه ساتل پکار دي او داسې اقدامات هم ضروری دي چې ورسره راتلونکي کې بد اعتمادي او شکونه نه پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه د ډاکټر طاهر القادری په لانګ مارچ او راتلونکي ټول ټاکنو لیکلې ده. اداریه وایي چې د پاکستان پیپلز پارټي مشروالې فیصله کړې چې ملک کې به راتلونکي ټول ټاکنې په آئین کې د ورکړې شوي وخت مطابق کیږي او په دې کې د یوې ورځې د ځنډ هم اجازه نشته. اداریه لیکي چې دا فیصله کراچۍ بلاول هاوس کې د صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د مرکزی کور کمیټې غونډه کې وشوه. ادارې وړاندې وایي چې د پیپلز پارټي خیال دی چې ځنې عناصر ټول ټاکنې ځنډول غواړي او د دوی اشاره د طاهر القادری اړخته ده، څوک چې په 14 جنوري اسلام آباد کې د لانګ مارچ اراده لري. ادارې اخره کې لیکي چې 14 جنوري ته یو څو ورځې پاتې دي او دغه رنګ ټول ټاکنو ته هم لږه موده ده، نو اوس دا د اولس خوښه ده چې د چا په سر به د بادشاهۍ تاج ږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم مجلې په امریکا کې د دې هیواد د صدر باراک اوباما او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ د خبرو اترو د ایجنډا په اړه لیکنه کړې ده. ټاکل شوی د دواړو ولسمشران به نن په واشنگټن کې سره ویني. بلخوا د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچین په سر پخوانی جګړه باید حل سي. ملیحه میرزاده لنډیز وړاندې کوي.
ټایم مجله د افغان ولس مشر حامد کرزی او د امریکا صدر بارک اوباما ترمنس د جمعې د ورځې نننی ملاقات په حواله سره لیکي چې د خبرو اترو ایجنډا کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکمول په سر کې وي. مجله لیکي په دې کې مهمه پوښتنه دا ده چې که امریکا او استخباراتي اداره سی آی اے د پاکستان په قبایلي سیمه سومالیا او یمن کې د ترهګرو پر ضد کاروایی کولی شي چې پکې د ځواکونو خاص کاروایانې او ډرون بریدونه شامل دي، نو بیا ولې دغه طریقه کار په افغانستان کې نشي استعمالی دي؟ د مجلې په خبره په نننی ملاقات کې به لومړنی موضوع تر 2014 کال د ځواکونو شمیر د کمولو رفتار وي. دویمه موضوع به دا وي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي نو د افغان پوځ د تربیت لپاره باید څومره امریکایان پاتې شي. بلخوا ډان رسپانه لیکي ښه خبره به دا وي چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیاچین مسله حل شوې وي، ځکه چې د دې جګړې په تناظر کې د دواړو ملکونو وسایل بې ځایه استعمالیږي چې په نورو خلارو کې کارول کېدی شي. د رسپانې په خبره لسیزې تیرې شوې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې شاړه ځمکه شخړه په ځای ولاړه ده، نو ځکه رسپانه دا سم ګڼي چې ځواکونه دې د سیاچین نه لرې کړل شي. ډان رسپانه لیکي داسې باید هر هیواد کوشش وکړي چې په چاپېرچل او آب و هوا د آبادې خراب اثرات لږ تر لږ حد ته وساتي، نو ځکه پاکستان ته هم پکار ده چې دې اندېښنو ته پام وکړي. رسپانه په ژمي او اوړي کې په درجه حرارت کې کمی او زیاتی د اندېښنې وړ خبره ګڼي او وایي چې دا د فصلونو په پیداوار او معیار باندې اثر کولی شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپو کم یولس بجو اقتصادی نڑے
پپو کم دو بجو
دا سندرو امیل
پو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپو کم دریو بجو
پام کوا
پپو کم سلورو بجو
روخانہ مستقبل
پپو کم پینز بجو
لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د جمعې پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره وویني. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. احمد تکړ نور تفصیل ورکوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د ده د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. ولسمشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزی سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویل د کرزی او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د ده خبرې وي.
دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډیر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزی د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پوز د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړې. فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته یې چمتو کړو او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې خپ پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکو لپاره دقیقاً څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هلمند چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. ښاغلی کرزی زیاته کړه افغان حکومت به د متحدو ایالاتو په مرسته وتوانیږي چې د افغانانو او د خپلو سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو له بلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همدراز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمېر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي او حتی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصره هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میزالی خان پایتی ریتی یو روشن فکر سر
رایی امان خان بابا در پختانو پا گفتانو بانی در دی پارمانون رویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین کلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا بچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا بچه یو سی پشتو جیوی
ملنجان در پختانو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري.
اوسم د بلوچستان د یو پهلوان پاړه یو ریپورت. د بلوچستان د کوټي شیرجان پهلوان چې لتیرو څوکلونو راځي په خپل ځان بیلی بیلی لوبي کوي. په دې لوبي کې پر خپل ځان مزدا ټرک خېژوي، په وشتانو ټریکټر راکشوي، په یو لاس او ځان باندې ټریکټر خېژوي او داسې په لسګونو نوري لوبي کوي چې نوموړی له څوکلونو راځي کوي. دا خوشرجان پهلوان بیا وایي چې هیڅ روزګار نه لري او حکومت باید ته روزګار ورکړي. خدای نور ناصر لکوټي ریپورت لري.
له دې سره چې په اکثره سیمو کې یو پهلوان د خلکو د وخت د تیرېدو لپاره لوبې کوي، د پهلوانۍ په دې لوبو کې بیلابیلې لوبې شامل دي. خو شیرجان پهلوان د جمعرات په ورځ د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته دا لوبې د احتجاج په توګه وکړې. یاد پهلوان وایي له دې پرته چې په کال یو نیم کې په سیمه ییزو میلو کې دا پهلوانۍ وکړي او د خپلو ماشومانو لپاره څه نا څه پیسې وګټي، تر دې وروسته یې ټول کال بیا هیڅ روزګار نه وي. او همځکه د احتجاج په توګه دا لوبي د کوټې د رسنیو کلب مخې ته رسنوالو ته وکړي.
نو ما په دغه حواله کې نن مظاهره دلته وکړي چې دا 2000 گیمونه ز کوم ورډونه ماخذ د شاته مو پرتی دي، مختلف مختلف جواز یو کې ما کړی دي، شکی متی دي، مګر مال نن په دا کار نه راځي. په دې وجه نه زما کښنی کښنی بچیان زما غد کورغه خرچه ز پر کولې نسم. ظاهر خبر زدا حکومت سره گزارش کوم مال یو ډیپټی راکې زاګدار يم ز خپل حق غواړم. په دې وجه دلته زراغ
شیرجان پهلوان چې په خپل شلاسې لوی ټریکټر تیر کړ، په ویشتانو یو ټریکټر روان او په یو وخت کې د خپل موټر په وسیله شپږ موټر سایکل ودرول. زیاتوی له 2000 میلادي کال راهیسی همدا لوبې کوي، خو تر اوسه یې له دې پرته هیڅ یو بل روزګار پیدا نه کړ چې خپل ماشومان پرې وساتي. شیرجان له مشال سره په خپلو خبرو کې وویل که حکومت بهر نړۍ ته واستوي نو د سیمې او هیواد نوم بل وړ کړي.
2000 دا ظاهر خپل وطن ته پاره، خپل د پاکستان بلوچستان ته پاره، خپل عوام ته پاره. زه دا حکومت سره گزارش کوم چې ما بار واسطه ان شاء الله تیس ته پاره زه ریکارډ کوم، ستاسو خپل پاکستان بلوچستان ته پاره نوم زګټم.
د دې پهلوان په وینا د 300 په شاوخوا کې نورې لوبې هم ورسره سره او ډیرای شاګردان لري چې هغوی ته هم همدا لوبې ورزده کوي. خو دا چې حکومت ورته هیڅ پاملرنه کړې نه ده، اوس یې دا هر څه د احتجاج په توګه درولي.
ګیمونه ماشاءالله ماسره خو نو دا ټیم 300 ګیمونه دي مختلف، چې داسې غټ ګیمونه دا تر دي مزده ګاډي کین 200 کسان چې نوم ډبل ټایر پر ځان اړوم، داسې درې درې ګاډیا په وشتانو کښوم، 12 موټر سایکلان یو وخت په وشتانو ټینګوم، 15 منه ډبره وزنی پر نس ماتوم، مختلف ګیمونه سر ماسره داسې کوچنیان بچیان را سره ستار په شیشو کلا بازی کوي، هغه باندې چړې لکوم، دا چوپلیټونو خوري بغیر دا ټیم ما ګرد بند کړی دی. افسوس به په دې وجه راځي د حکومت ماسره ولې تاونه کې مال ډیپټي ولې نه راکز ما حق نه جوړیږي.
د شیرجان پهلوان تر دې احتجاج وروسته مشال راډیو د نموړي دا احتجاج د بلوچستان د لوبو د وزیر شاهنواز مری مخې ته کښېښو. شاهنواز مری وایي دا پهلوان به خپل دفتر ته غواړي او د روزګار لپاره به یې تر خپل وس زیاته هڅه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
تاسو مشال ریډیو اوریدل. خبرونه په دې برخه کې اوس د ډاکټر باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. راځي چې ورته غوږ شو. بازومت ابي دې وړاندې کوي.
السلام علیکم، باز محمد عابدم او د مشال رادیو ادبی او کلتوری خبرونه کې ستاسو قربایم. د باختر ستوري په نننۍ خبرونه کې به د نامتو سندرغاړي ریمی غمزده د لومړي تلین یادغونډې حال درکړو، بیا به د تصویرونو یو نندارتون ته په ګډه سر ورخکاره کړو، او په اخر کې به د پښتونخوا د نامتو سندرغاړي احمد ګل استاد سره د مشال رادیو د همکار یو مرکه په ګډه سره واورو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په ننګرهار کې د نامتو سندرغاړي ارواخات استاد ریمی غمزده د لومړي تلین یادغونډه تر سره شو. په دغه غونډه کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر چارواکو سربیره د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې ګڼ شمېر غړو هم برخه لرله. دغه یادغونډه چې ننګرهار میشتو فرهنګیانو، هنرمندانو او د ننګرهار ملي ټلویزیون په ګډه جوړه کړې وه، یو شمیر پوهانو د ریمی غمزده په هنری ژوند رڼاوې واچولې. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مشر زرین انزور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ریمی غمزده په هغه اثارو ویړي چې د ملي راډیو ټلویزیون په ارشیف کې خوندي دي.
استاد ریمی غمزده زمنګ په دغه کلیوالي ولسی موسیقي کې داسې یو سیر را پورته شول چې هم په دغه کلیوالي موسیقي رنګ او خوند او بوی وو، او هم دغه د لوس نوی دور د هنرمندانو رنګ او خوند او بوی د ځان سره لاره. د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې چې کوم آثار هم د راډیو په برخه کې خوندي دي، هم د تلویزیون په برخه کې، د واقعا د افغانستان د موسیقي د غنا په برخه کې نه هېرېدونکي آثار دي، او د نوم به سره دغه د
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال غلام نبی فراهی وویل چې رحیم غمزده داسې یو شخصیت و چې ټول افغانستان پرې ویاړي.
داسې سپېڅلي پاک شخصیتونه تل یادېږي، هنرمند وي، شاعر وي، لیکوال وي، نویسنده وي. رحیم غمزده د هغو لویو شخصیتونو څخه و چې دا هېواد پرې ویاړي، لوی ننګرهار پرې ویاړي، او د دوی کورنۍ باید پرې ویاړي. په شعر کې چې اکثره کمپوزونه بیې خپل وه، او شعرونه بیې هم د ده خپل وه، چې دا په افغانستان کې بې جوړې کار دی. موږ په ډېرو لږو هنرمندانو کې هنرمندان
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمون وایي چې استاد غمزده د موسیقي او شاعرۍ تر څنګ د یو سیاسي فکر لرونکي انسان هم وو.
استاد نه یوازې دا چې د سندرغاړي په توګه مطرح یو سیاسي فکر خاوند وو، او د همدغه سیاسي فکر پر بنسټ باندې د خپل عقیده او لار پالنه، او د ژوند تر پایه پورې
نامتو سندرغاړی استاد ګلزمان وایي چې رحیم غمزده کوم خدمت پختو موسیقی تکړه ډیرو کم هنرمندانو بکړې بي
چې کومه د خپل هنر ته د پښتنو هنر ته کوم خدمت کړی ده ډېر کم هنرمندان به داسې خدمت وکړي نو داسې ناستې مو کړي دي کوټې کې مو کنسرتونه ورکړي دي پښتونخوا کې مو کنسرتونه ورکړي دي دلته مو ډېر ناستې ولاړې کړي دي افغانستان په ډېر ځای کې مو کنسرتونه ورکړي دي هنرمند باید داسې هنرمند لکه رحیم محمد ته استاسې
د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مشر نامتو سندرغاړی آیات ګردیزیا وایي چې رحیم غمزده نه یوازې دا چې ښه سندرغاړی و بلکې یو ښه کمپوزر هم و او ادبی ذوق هم لرلو
زبد غمزده صاحب مبارک دمر ویلی فنس په اولی هغه څوک چې په هندي طرزو کې افغاني شعر نه جوړ کړ غمزده صاحب د غل جمله نو سم ملي په تلویزیون کې فریق ډیر خوانه او د غمزده صاحب ډیر شاګردان ستا ځکه چې هر څوک د غمزده صاحب غزلې وایي غدي شاګرد او غمزده صاحب ښه کمپوزیتور او خو نرمند دمر ادبی فکر هم سره وو یو ډیر باهیل ما او پرهیزګار سره وو
د غونډې په اخر کې بیلابیلو سندرغاړو د استاد رحیم غمزده ویل شوی سندرې وویلې چې د بریالي ولی په غږ کې د هغه د سندرې یوه برخه ستاسې په وړاندې ږدو استاد رحیم غمزده د 2011 کال د دسمبر په 14مه نیټه د 15 کلونو په عمر په ننګرهار کې عمر ارواخات د نیمه پیړۍ څخه زیات عمر د پښتو موسیقۍ خدمت ته وقف کړیو او د خپل اونري استعداد له برکته یې په موسیقۍ کې تلپاتې اونر تخلیق کړیو تیر کال د رحیم غمزده شاعری د ختیځو ولایتونو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون راټوله او په یو زخیم کتاب کې د تل لپاره خوندې کړه د بافتر ستوري ګرانو مینوالو یو لورې ته د افغانستان په سرکاري ادارو کې فساد او درغلي اوج ته رسیدلی بل لورې ته د ځوانانو داسې ټولنې او خوځښتونه پیل شوي چې په سنسه شکل د درغلیو سره د مبارزې په لار کې مثبت ګامونه اوچتوي 13 په جلال آباد کې د ځوانان په عمل کې ټولنې یو تنبال غړي عبدالرب ابیبیار چې د یاد ټولنې عکاس یا فوټوګرافر دی د تصویرونو داسې یو ورځنی نندارتون په یو مقامي هوټل کې پرانستی و چې د درغلیو په ضد د مبارزې روښانه پیغامونه پکې خوندې شوي وو د نندارتون جوړونکی عکاس عبدالرب ابیبیار وایي هڅه یې کړې ده چې د ټولنې واقعیتونه په تصویرونو کې خلکو ته وښایي
کوم نندارتون ته چې تاسو راغلي وئ دا د فقر اصلي لامل تر عنوان لاندې جوړ شوی وو او دلته څلوېښت مختلف هغه عکسونه موږ اخیستو کوم چې اکثر عکسونه یې زموږ د ټولنې کې چې څه حالات روان دي هغه بیانوي او بعد عکسونه زموږ کلتوري او هنري عکسونه پکې شته
تننداره کون کې وایي چې په تصویرونو کې د پخوانی رواجونو سرکونه هم مخې ته راغلل نندارتون ته ورغلې یو تن زلمی وایي چې په تصویرونو کې د پخوانی رواجونو سرکونه هم مخې ته راغلل
مې احمد جواد او نن راغلی ام دلته د تصویرونو د فساد پر ضد نندارتون دی چې په دې کې مونږ ډېر شیان زده کړه او هم قتل مونږ یو تصویر ته ګورو چې په دې کې څه پیالې ښې دي چې دا زمونږ د پخواني رواجونو ښکارندوی ده مونږ چې اوس دلته یو د خټو کورو کتو بنګلو څخه مونږ ته ډېر ښکاره شو ځکه چې زمونږ د پخواني تاریخ او زمونږ د پلرونو او نیکونو د ژوند ښکارندوی و
تکړه انځورګر ارباب عبدالله چې دغه نندارتون لیدو ته ورغلی وایي چې د اداري فساد نه دراولړ شوي ناورین ډېرې کیسې په تصویرونو کې ولیدلې
دغه تصویرونه چې نن موږ کتل زمونږ په ټولنه کې د فساد کم اغیز کې غربت ته کې داغي د کلتوري ارزښتونو د منځ تلل دی هغه په ډیر خطو غا راوستي دي او دلته ډیر مینوال خوخم کړل چې زما هم خپل ډیر زیات خوښل ځکه چې دا هغه یو سلهمیز لار ده د یو فساد یا د یو ستونزې د منځ وړل د لپاره په ټولنه کې
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر عبدالستار سعادت چې تصویرونه په غور سره ننداره کړیو وایي چې د فساد په ضد په تصویرونو کورونو کې روخانه پیغامونه ورګړل شوی وو.
هغه کسان چې فساد کوي دی هغوی د فساد نتیجه او اغیزې په ولس او په افغانستان باندې څومره دی. د موږ تلکونه په یو سیم کې تار شوي دی او سمبولیک تصویر وو، یعنې شپږو تلکو په دې معنا چې دغومره فساد سره د مبارزې ادارې لرو. اماده تلکونه عمل شوي دي او ځوړند شوي دي، دې نه د موږ د نیولو یا د فاسد د نیولو لپاره استفاده ته نه کیږي.
د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال او سیاسي شنونکي اجمل خودمن وایي چې د ژوند په هر برخه کې د افغانانو د وروسته پاتې والي لاملونه یې په تصویرونو کې ولیدل.
دغه انځورونو په کتلو سره سړی ته دغه پیغام ورکوي چې په افغانستان کې اوس هم د بې عدالتۍ وضعیت په کوم حالت کې دی، ځکه په هره برخه کې زموږ وروسته پاتې والی د روغتیایي لحاظه ورته وګورو په هغې کې پیغام پروت و، که هغه ته د محیط زیست له مخې نه وګورو په هغې کې پیغام پروت و. موږ ته یو ډول انتباه راکوي چې موږ باید په دغه اوسني حالت کې څه یو، دغه د قناعت وړ نه ده.
د نندارتون جوړونکي وایي چې په پام کې لري ورته نندارتونونه په لغمان، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي او د دغې لارې د فساد او درغلیو په ضد په مبارزه کې خپل رول ثابت کړي. باختر ستوری گرانو مینوالو، احمد گل استاز د پښتو موسیقۍ داسې وروخانه سیره ده چې په لر بر پښتونخوا کې د اواز مینوال لري. نوموړی د سباندې نیمې پیړۍ راهیسې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې ځانګړی مقام لري او ګڼ شمېر شاګردان یې په دغه برخه کې روزلي دي. احمد گل استاز چې اوس یې عمر تر اویو کلونو اوښتی، لا هم په کور ناست نه دی او د پښتو موسیقۍ د بډاینې لپاره یې مټې رانغښتې دي. له نوموړي سره مو د مشال راډیو د همکار د زړه خوالې ته رابولم.
د پښتو ژبې خوږ او د ټپې نه وړاندې د مخصوص یا قربان د پاره مشهور یو اویا کلن سندرغاړی احمد ګل استاد وای 50 څخه زیات کلونه یې سندرې ویلې دي.
50 کاله مې ګانو کو کې دې شي چې مې 60 کړی وي، خو زه د خپل دغه نه وایم او زما 71 سال عمر دی.
خو احمد گل استاد ډیر خفګان هم سرګن کړو، نو هغه پس او څنګه
د پښتو شاعری خو شرمېده. یې ګاله برازي کباران وریږي مزل ته مال راځي پالنګ تیار دی. نه نه دی نه منم، دا مې لږ کدا شاعری ده. خو خپه دی اوسنی کل لیو چې دا خدای خراب کړ اوسنی کل، چې دې سندرو دې سیلیګانو دې موبایل خراب.
د احمد گل استاد هغه ملګری چې به یې ورسره جوړه سندرې ویلې یا یې همزولي وو ډېر پکې مړه شوي دي، او کوم ملګری یې چې د هغه پشان دا سات هم سندرې وای، نو هغه سوک سوک دی.
لکه خیال محمد پاتې دی، ز پاتې ما، ګلاب شیر پاتې دی، اکبر حسین پاتې. ګلاب شیر خو غریب مجلس نه لکه پاتې دی، خو دامنې ګرځي کنه خپون لکه کمزور دی. بل خیال محمد دی هغه هم ګانه پریښې ده،
هم بچیان
زامنې دغه دي او بد دا یو اکبر حسین کوي.
د استاد څومره شاګردان دي؟
تقریبا زه خو ډېرې شکرې مکرې ځانه نه لم، زه شاګرد 20-25 به مې شاګردان دلته پېښور کړي. خو داسې بنو شو بل ځای سوال تم شتا، او ډېر خلک روانه شي دعوه کوي چې څوک چې تپوس کوي چې له چا شاګرد دی پلانې بس متاثر یې. که
احمد ګل استاد نه مو پوښتل چېرته بهرنو هېوادونو ته هم تللی او که نه؟
خو داسې ډېر نیم ګرځېدی، خو دې الین ته، دوبی ته، لکه دا دو دو درې درې ګنټې مزل د دوبی دا تر رسول خیمه پورې شارجه دا ما ته تللی دي. هر سره خیال محمد و میره وس، او دا بیا چې قطر ته تلم نو دا را سره صرف ناز اقبال و.
د نن وخت د موسیقۍ اوزارونو او د پخوانی وخت اوزارونو او مجلس کې څه فرق دی؟ استاد یې داسې بیانوي.
لکه زموږ زمانه خدا و چې زموږ بغاړه کې باجی وي، ته ولاړې مجلس به دوکړي، مار به ولاړو، باجو والا به ولاړو، رباب والا به ولاړو. هغه زمانه کې خیر رباب وو، صرف یو سړی و په رباب باندې راغ، د یو محمد ضمیر استاد نامه و ټي وي ریډیو کې به رباب وبول، او د بل نامه و امان الله، او د درېیم ربابي نامه و باغیرم. خو دې به چا سره تلل نه. اوس دا وایو چې د دې نوي کل غریبانانو بس حال.
احمد گل استاد چې جګ خرقولي ټوپۍ په سر ایښو دی وي، په وینا چې هغه دا سات هم د ټي وي او د راډیو ډیرو پروګرامونو لذي، خو اوریدونکي یا خو ډیر مشران خلک وي او یا هغه تنان چې د موسیقۍ د محفل نه خوند اخلي.
موسیقۍ څه چاري دي وي
خوشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد وسئ.
مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپاو کم یولس بجو
اقتصادي نړۍ
پپاو کم 2 بجو
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو
اتلان
پپاو کم 3 بجو
پام کوا
پپاو کم 4 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو